دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی نه سات خبرونه پیل په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ به سندرې هم پکې واوري، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر احمد ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستانی پوز مشر ویلی دی چې افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کوي. افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول 3 وسلوال وژلې دي. د ترکی پوځیانو او کوردی جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتللو وروسته دا مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دې ختم کړي. برتانیې کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون پرون مشال رډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. نوموړي وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یاد دې وي چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 کسان پانسي شوي دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې وي نو د دواړو خواو خلکو ته ګڼې اقتصادي ګټې دي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي چې بیګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرسیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قماندان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شو چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړ. د کندوز امنیه قماندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې 3 طالبان یې وژلي چې 3 پکې عربان دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې طالبان د خلکو کورون ته ننوتي او حکومتي کارکوونکي لټوي. دوی ویلي چې طالبان دې د کندوز ښار ولسي وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسي وګړو ته دې زیان نه اړوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سخت دریزو په تور لیست کې شامل کړې ده. دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 13 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کاوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په زیرمه او یو پولیس سټیشن د حملې کولو تور پور کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشیا وژلې دي. د کوردانو پی کی کی ډلې وسوالو د دوشنبې یا ګل پورز د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې دوه پولیس وجلی. د یو بل خبر تر مخه د جمعې ورځې رئیس د عراق په شمالي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 25 کورد وسوال وجل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون وکړ. خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکې وکړه. ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه پوښتنې لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازمي ده او د دې سولې او ثبات لپاره به خپل مثبت رول لوبوي. خو د سیمو چارو کارپوهان وایي چې پاکستان خپل ژمنو ته صادق نه دی ختلی.
مذاکرات سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملا هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد کړی او ویلی دی چې په غیر اعلانیه توګه د پاکستان په ضد جنگ پیل کړی دی. دا چې د نوموړي لخوا د دې ډول بیاناتو لامل څه دی د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې د تجارتي مالونو وړل اسانه شوي دي. د دې اتحادیې مشر مشال رادیو ته ویلي
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب ته ماو کو عبدالله عبدالله صاحب ته کو چې موږ افغانستان دورې تقریبا ډېر غټه مهرباني وکړو چې دا دواړه شرایط ختم کړه.
پروان خبرونه کې د راپورون ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. راپورون ته ترتاګ وړاندې په لومړي سر کې د خپل خبريالانو پر لور ځو لدی څخه تازه حال راټولو چې په غوځایونو کې څه روان دي. په لومړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیر مننه تاسو هم سهار په خیر.
رابیا د تیر څو ورځو راهیسې د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لکباله د مرسو کسانو په اړه بحثونه روان دي. دا چې په دې کې تر اوسه پرې د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت لخوا څومره شمیرې ورکړل شوي دي چې څومره پاکستانی حاجان په دې کې مرسوي دي او څومره لا تر اوسه لا درک دي.
ها بالکل احمد شاه د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمېر هغه شپږ څلوېښت ته رسېدلی دی او د پاکستان د مذهبي امورو وزیر چې کوم دی هغه دا وایي چې درې پنځوس اوس هم لا درک دي په وړمه ورځ دی دا شمېره دوه شپېته وه د پاکستان د مذهبي امورو وزارت دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د دې لپاره یو خصوصي هیلپ لاین هم د حاجیانو د خپل خپلوانو لپاره جوړ کړی دی چې مقصد یې د حاجیانو خپل خپلوانو ته د حاجیانو په اړه معلومات ورکول دي د لټون په هکله د پاکستان د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف ویلي وو چې د لادرکه حاجیانو لټون لا روان دی او د دې لپاره د پاکستان چارواکي سره د پاکستاني ډاکټرانو هسپتالونو ته ځي او هلته د موجود حاجیانو چې دی هغه د هغې شناخت کوي امچا د پاکستان د مذهبي امور وزیر په وینا چې یو کم سلویخ حاجیان چې کم جوړ شوي وو نو په هغې کې د یو کم دېرش چې دي د هغې علاج وشو هغې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او کم چې لس حاجیان نور دي کم هغه زخمیان دي نو د هغې په جده او د مکه په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی د دې نه علاوه د پاکستان حکومت په وړمه ورځ د متاثره حاجیانو د امداد اعلان هم کړی وو او د مشو لپاره پنځه پنځه لکه او د جوبل شو لپاره دوه دوه لکه روپۍ اعلان کړی وو او د دې تر څنګ دا یې هم ویلي وو چې کوم د متاثره حاجیانو کورنۍ دي نو د هغې دوه یا درې کسان وه کم حج میشن دی هغه ترسره کېدو څنګه چې هغه مکمل شي د هغې نه پس سمدستي د عمرو لپاره لیږي
ډیر مننه رابیه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولری
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زه پېښور ته په پېښور کې د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف سي زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی زلاند یوسف سي سهار هم په خیر زلاند یوسف سي داسې راپورونه دي چې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تحریک انصاف سره جوړجاړي ته رسېدلې دي دغه ګوند او غواړي چې یو ځل بیا په صوبایي حکومت کې ګډون وکړي په دې اړه که تازه حاضر موږ سره شریک کړي چې دا خبرې اترې تر کومه حده پر مخ تللې او آیا دوی په دې اړه څه لاسلیکونه کړي کنه
ډیر مننه احمد شاه بالکل د قومي وطن پارټي او خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم په حکومت کې د شراکت کمی خبرې وي هغه د تیرو څو میاشتو راسې روانې وي او وخت په وخت هغې باندې د قومي وطن پارټۍ مشرانو یا د تحریک انصاف مشرانو هم څرګندونې کړې وي چې داسې خبرې روانې دي خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې دواړو پارټو چې کوم مشران دي هغه راغونډ شوي دي او هغې یو لاسلیک کړی دی چې د هغې لاسلیک تر مخه چې کوم دی نو به قومي وطن پارټي په خیبر پښتونخوا حکومت کې ګډون کوي نو په رسمي توګه باندې د دې اعلان د دواړو پارټو له اړخه نه دی شوی خو چې کوم د پارټو سرچینې دي هغې دا وایي چې په دوه درې ورځې کې دننه به په رسمي توګه باندې قومي وطن پارټي چې ده په حکومت کې ګډون وکړي نو بیا به د هغې وروسته رسمي اعلان کیږي او سرچینې دا هم وایي چې د قومي وطن پارټۍ او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ کوم لاسلیک شوی دی په دغه لاسلیک کې داسې خبرې دي چې کلي شي دوه وزارتونه چې کوم دي هغه د قومي وطن پارټۍ ته په خیبر پښتونخوا کې ورکړی شي او دغه چې کوم لاسلیک شوی دی په دې باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پروس خټک او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم جنرل سیکرټري دی جهانگیر ترین د پاکستان تحریک انصاف له خوا د چکم نه نیم دستخط کړی دي او د قومي وطن پارټۍ له خوا سکندر حیات شیرپاو او انیس حجیب طاهر خیلی چکم نه په دغه لاسلیک باندې دستخط کړی دي او په دغه موقع باندې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب محمد خان شیرپاو دغه شان دغه ګون نور غړي هم موجود وو او شبایي حکومت دا ډخه چې کوم نوم شاه فرمان عاطف او د پاکستان تحریک انصاف نور غړي چې نه هم په دغه لاسلیک په موقع باندې موجود وو
صحیح ډیر مننه زلان صاحب سیز مر سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولری
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پر لپسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز شندلې دي. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پر لپسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړم کې دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان د کندوز ولایت پر لور. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر برخې له وسلوالو بیرته نیولي او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیت کمانډان پرم په دغه ښار کې خبر اعلان ته وویل چې تر دې دمه لسکونه وسلوال وژلي دي. بلخو د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره تش په نامه ټاکل شوی والی مولا عبدالسلام، د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي چې د پاکستان د لشکري طیبه وسلوال ډلې یو کمانډان هم پکې شامل. خو سوال طالبان بیا د دې تردید کړی دی. په دې نور حال فرشتہ جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې برته نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیت قمندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبري اعلان ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو په ګډون لشته لږه 3 جنگیالي وژل شوي او د ښار ځینې مهمې برخې برته نیول شوې دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. 3 تنه یې وژل شوي چې لږته لږه 3 یاره باندې په چاردره کې د هغوی 14 رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي. خو وسوال طالبان دا ردوي چې په کندوز کې تلفات ډېر وو. د کندوز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل شایي د کندوز بغلان پر لویه لاره ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسوالو طالبانو په ښار کې چور ګټ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسوال طالبان د یو پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي.
با جنگای پراگنده که در شمال
وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړی او ورته څرګنده سوچ په کندز کې د اردو او عامه نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی نو د اختر روزو ته انتظار او څو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حمله د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندز ښار ته د نوتلو پر مهال ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندز ښار یو شمیر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولي، خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته د رسیدو هڅه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر نوېل چې په کندز کې د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر پر شهر هوایی عملیات نسی کولای.
د افغانستان دولت یو مسؤل دولت امایدت وزیر سیبان تا کماندان سیبان تا او نور پولو امنیتی او ملکی چارواکو تا داده سی لمرای بدی ملکی وگلو زوان تا توجه.
جمهور رئیس غنی پر نوېل د افغانستان دولت مسؤل دولت دی او د شهر په منځ کې پر خپلو خلکو بمباری نشي کولای او نه یې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوي دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کومه چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل شي. اعجاز خټک وویل
بیا اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بس بلکې افغانستان کې هم هغه باندې خلق یاره دی، خو د پاکستان دور سره دوی څه ومنل؟ نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه وو، خو اوس مایوسه شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي ټینګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی شي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړو چې د افغان حکومت لخوا پر پاکستان د نیوکو زیاتېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکو ته کتنه کړې وه. مدرسې اوسنی عصر.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلی شئ. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیه مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې لکه بل به په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه‌کاری وده ومومي. د دې اتحادیه مشرانو تېر ورځ په پېښور کې بې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروې د غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر په وادیساق د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او دې سره به د پښتونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخست ہوں اور 110% و کیش گارنٹی آخست ہوں اور کلا چاہے آگا مال بہور سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نہ تقریباً سلور میں بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پر مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تتریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گھٹا مہربانی ہو کہ جدہ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے کہ ان شاء اللہ
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایې لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروې جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې نو ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله زموږ ویژن نو سټیک دی. زموږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی او زموږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پښتنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیلا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واړه دي که هغه طرف ته دي او که دې خو ټول
پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 10% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پښتونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان بے شک چپ
ډېره سخت روانې تیره هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د سهار نهه نیمې بجې سوی بشیر ګواښ به د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان د استخباراتو اداره ان ډی ایس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي چې په بمباری کې بیګا د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غمرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قمندان وژل دي. طالبان دا نه مني. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمندان قسیم جنگلباغ خبرلون ته پرون وویل چې د طالبانو پر کندوز هوایی میدان حمله په شاتم بولی او دری اتیا طالبان چې دری عربان دی وژلی دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دی پیل کړي. د پاکستانی پوځ د اما اړیکو څانګې اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دې ختم کړي. دا خبره پرون د اداره کې د پاکستان څنګه چېړونکو سلطان نون مشال ریډیو تکړه د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان له پاکستان مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېره شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډلې د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړی ده. د دغه ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپل خوخه جلاوطن دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه شپېته تنه اوده شوي دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
دا مهم خبرونو لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. یو ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستې دي. راځئ چې ورته غواړو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې لکه بلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله داوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نشي رسولی. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشن د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نور هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیاتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډیری برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورسپانې په خبره دی وروستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړې. بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبري اجنس د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستي چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دی په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورسپانې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورسپانې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکای 9800 پوځیان شته دي، خو دا نو واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرنی ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورسپانه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل په ورځ د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وایي هیواد یې کولای سي چې له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. میرمن دیر لین تېر ورځ خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پرېکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې وسوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیرې چې مخکې د جرمني زیات عسکر میشت وه. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د دفاع وزیر څرګندونې د فرشت جلالزی پر ریپورت کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالات باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مني کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هېواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبري اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبري اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هېواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو خوري او د مشال راډیو لومړي سرنی خبرونې سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د عزیز افغان په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځو. زموږ هغه مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د 500 سزاګانو ختمولو ژغ کړی دی. د سازمان په وینا د نهي په سهار د سرګودي په شار کې د انصار اقبال پانسی کول خپکونکي کار دی. امنستي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پات راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکې بې ځای بولي او وایي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري. په امیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسی ورکړل شوی چې د جرم پر وخت عمر له 13 کلونو کم و.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګونکي کار دی. امنستي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته له دې کتنې نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې کال په دار د جړول شویو شمیر 239 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه، خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمر خلکو ته سزاګانې اورول شوې وي چې اوس یې یو پانسی شو، نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپل اندېښنه خودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنستي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني، خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبال جرم رپورت هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ضلعي عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمروي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دي ویلي او اوس د بشري حقوقو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخستې ده، نو دا ټوکی خودی نه کوي کنه.
خو د بخښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسی کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
پامیر ساحل چې د بخښنې د نړیوالې ادارې لخوا پر پاکستان باندې د تنقید په اړه تاسو ته راپور اوروي. او تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې یا ځانګړي برخې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکونکي کسان وایي ډېری ځوانان بیروزګاره دي او له بیلابیلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. خدای په خبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبریاله نساجمل راپور اوروي.
په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 55% او په خبر پښتونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي څوکې خالی پرتې دي.
جاب درایس په هغه کې موږ بالکل لگا نه راکې په باقاعده کوټه څخه با جاب دی نو ورکې موږ ته کوم ضمانتي چې کوم 2% دا غړي یادې کنه بیا جاب ورکې نه مله لکه فرض کړم هغه ته پای مو کی خو هغه هغه دغه کې ورنه کړی شه وو یو صبح کې او نو مرکز کې دا مله دوه تاسو وی کنه نو په مرکز کې او نو په صبح کې دی باندې ستاسو مله مله چې عمل درآمد نه کی.
په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو په وړو عہدو کار کوي چې وجه د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب هغه بې شمېر پاکستانی سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشر کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې د یو جاب دپاره چې دی هغه پیسې ورکو، او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو دپاره چې بھئی فلان ځای کې دا جاب راله، هغه په جاب کوټا چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرایع دي په هغه کې یو ځای کې نه دی دی نه مینشن کوي چې بھئی دانا سیکونه نه دی کې چې دی دانا سیکونه نان مسلم دغه دپاره معنا کې دپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې اکثره اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هېواد په وتلو مجبور دي.
او زموږ خلک چې دي هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. همدا کسې که تاسو ډی ایل خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ په خپل علاقه کې چې ته هغوی ته چې دی په دې ورکړې شوي قانوني حق ته چې دی د هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمي خبره ده چې یو های افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه ځای نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلی دی دغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی څه وخت چې هغه ډلیور کوي خپل اختیارات نو لازمي خبره ده هغه متعصب شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملاوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي، خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سورن سنگ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
MBBS ڈاکٹرز مونږه مینارټي کوټې کې برتی شو، ویټرنری دو ڈاکٹرز برتی شو، څومره چې ډپارټمنټس کې تقریبا په هر ځای کې چکم ځای مینارټي نظم 3% کوټا دا کوټې په مناسب باندې بعد زموږ سیټونه خالي هم تللي دي ځکه چې کوټا 3% تلتا هغه هغه اپلای نه کړی یا اشاره چې دا هغه تعلیم هغه کمه دلتا.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي باید اقلیتونو ته هم د هیواد د پرمختیا په هدف د کار کولو پوره موقع ورکړل شي او د پاکستان حکومت دې داو حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي څوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
انسا اجمل وچ په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د مخصوصو څوکیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. سمه ژغ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپریس ټریبیون په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزوري کېدو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لیکوال کاږي د نواز شریف ټاکل سوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات سوی دی. د دې لیکنې تفصیل به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
لیکوال رضا رومی په اکسپرس ټریبیون ورسپانه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي. چې واکه پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک للاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمهیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای. او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمهیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړې وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوچ پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري، نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي؟ بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي؟ د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه د مشال رادیو د لومړي سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا د پای شپې را رسیدل دي. اوس هم ستاسو پام د صادق افریدی په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. ورسته به خبري غړي واورو.
ولو کور نه یو کې دوا زنا تل غړو ول چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی او گورا سندھو ناچے دپا سپری پلو ندی چاڑو